دوستانو په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. په روان نیم ساعت کې د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله خبريږي. پکې به واوري چې د افغانستان جمهور ریاست وای د حامد کرزي او بارک اوباما د تیر شپې په خبرو کې کومه پریکړه نه ده شوې او ټولې خبرې په فرضي ولاړې وي. افغان چارواکي د ننګرهار په اسارک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. په دې اړه رپورټ لرو. نور مسایل هم څېړو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلال زی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
ازادي راډیو درنو دوستانو په مکرې د یاسات مهمو خبرونو سرخطه. د امریکا او ناتو د دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. نن په کابل کې د پاکستان د سفارت په وړاندې ګنچ پر افغانانو مظاهره کړې وه او د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن خبرداري ورکړې چې ټول هیوادونه باید د اوکراین د خاورې بشپړتیا ته درناوی وکړي. پوره خبر نو اوري. د امریکا او ناتو تړون د دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو خبري کوي. د دوی د بحث یو اساسي موضوع د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوړخې زمینتي تړون د لاسلیک څرنګوالی او د روان کال تر پایه په دې هیواد کې د ناتو ځواکونو د ماموریت برخلیک دی. په کابل کې د ناتو د ملکی ماموریت د ویاند مرستیالي الکساندرا ټیلر نن په دې ارتباط ازادي راډیو ته وویل:
From a NATO perspective, the facts are very clear.
دا وای د ناتو له نظر ټول حقایق ډیر څرګند دي. کچیر د امریکا او د افغانستان ترمنځ دوړخي زمینتي تړون لاسلیک نشي تر 2014 میلادي کال وروسته د ناتو هیڅ کار هم په افغانستان کې نشي پاتې کېدلای. په عین حال کې جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په ټلیفون خبرې سره کړي دي او د جمهور رئیس کرزی نو دفتر خبر شوی اعلامیه وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو پر څرنګوالي کومه ځانګړې پریکړه نه ده شوې. د مدني ټولنې لسهاو غړو په کونړ کې د یو شتو افغان اسکرو د وژل کېدو په خاطر نن په کابل کې د پاکستان سفارت په وړاندې مظاهره وکړه. دوی د پاکستان په ضد شعارونه ورکول او نړیوال ټولنې وغوښتل چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالې له منځه یوسي. د کابل ښار د شاړنو په سیمه کې هم په یو بل غونډه کې لسهاو کسانو په کونړ کې د دغو افغان اسکرو وژل کېدل وغندل. په بلخ کې هم نن یو شمېر خلکو د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په خاطر لاریون وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې دي په سیاست څرګند کړي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د یک شنبه په سهار وختي پر دوه امنیتي پوسټو د وسلوالو په حمله کې یوشت عسكر ووژل سول. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غور کې اتیا کیلو چاودیدونکي مواد ماینونه او د هوان زیات اندازه مرمۍ نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د چاودیدونکي مواد د پاکستان د کویټې شهر څخه غور ته راوړل شوی وو څو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال استفاده ځینې وکړي او ورانکاري فعالیتونه وکړي. خو خپلواکي سرچینې خوده سرچینې نه دی ویلي چې په دې تورې څوک نیولې هم دي او کنه. او د آسیایي هیوادونو د کرکټ یا ایشیا کپ سیالیو کې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له پاکستان سره مسابقه ولري. دغه سیالۍ پرون پیل شوې چې په سریلانکا پاکستان ته ماتې ورکړې او نن هند له بنگلاديش سره لوبه لري. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن خبرداري ورکړ چې ټول هیوادونه باید د اوکراین د خاورې بشپړتیا ته درناوی وکړي. راسموسن نن په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډې تر پیل مخکې خبري وکړې. پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي وی ویل چې ناتو غواړي د دې ضمانت وکړي چې ټول هیوادونه د اوکراین خپلواکۍ او د ځمکې بشپړتیا ته درناوی کوي.
We are encouraged that violence has been stopped.
دا وایم خوشاله یو چې تشدد د مذاکرو لاري پای ته ورسید او لکه څنګه چې اوکراین مخکې دي الته سیاسي ډیالوګ او د دیموکراتیکو ارزښتونو پراختیا ډیره مهمه خبره ده. ناتو د اوکراین د خلکو د مستقلو پریکړو ترناوی کوي. راسموسن وویل دا به د کیف خپل پریکړوي چې غواړي د ناتو غړی سي او کڅنګه. د اوکراین د دریو پخوانیو جمهور رئیسانو لخوانن پر روسیه تور ولګول شو چې د هیواد په کریمیا ټاپوزمه کې چې د نوې ادارې پر ضد اعتراضونه پیل شوي لاسوهنه کوي. لیون د کراوچوک، لیون د کوچما او ویکتوریو شچنکونن په وګړه اعلامیه کې پر روسیه تور لګولی چې په مستقیم ډول د کریمیا په سیاسي چارو کې مداخله کوي. سپین مانی وای راکی چارواکی دردوی چې ل ایران سره د وسلو مهماتو قراردادونه کړی د سپین مانی وای اند جکان پرون ماشام ویل امریکایی چارواکی د هغو رپورټونو په اړه شدید اندیښنه لري چې د ایران او عراق ترمنځ په لوړه سطح د وسلو قراردادونه شوي خو د عراق د دفاع وزارت دا خبر رد کړی دی د کوچنیانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وای د نړۍ تر بل هر هیواد په پاکستان کې د نویو زیږیدلو کوچنیانو د مړینې اندازه لوړه ده د دې ادارې په یوه سروې کې چې په 2012 کال کې شوي څرګنده شوي چې په پاکستان کې په زور کوچنیانو کې څه باندې 40% د زیږیدو په لومړیو ورځو کې مري تر پاکستان وروسته د نایجیریا سومالیا او بیا د افغانستان نمونه دي او هسپانوي ګیتارست پاکو دولوسیا چې نړۍ ته د فلامینکو موسیقي اروپا ایجنډن په مکسیکو کې د زړه د حمله مړ شو پاکو دولوسیا د مړینې په وخت کې شپږ شپېته کلن و د هسپانیا په جنوب کې چې د هغه پلرنۍ سیمه ده نن درې ورځې ماته میلانېږي پاکو دولوسیا په نړۍ کې د هسپانوي موسیقي له ډېرو مهمو نومونو څخه دی چې د هسپانیا د جنوب د جپسي خلکو موسیقي فلامینکو یې له جاز او پاپ سره اول وار ګډه کړې وه
خبرونه مولا ساده رادیو نواب ریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو د ولسمشر حامد کرزی له پرونیو خبرو چې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره یې کړي ورسته د ناټو مومن شوی ک کابل او واشنگتن ترمنځ زمینیتی تړون لاسلیک نشي ناټو به هم په افغانستان کې د خپل ځواکونو د حضور د دوام لپاره د افغانستان سره تړون لاسلیک نکړي په دې اړه په ریپورت سربیره به واوري چې د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي وایي ولسمشر کرزی او ولسمشر بارک اوباما د تیرې شپې په خبرو کې کومه پریکړه نه ده کړې او ټولې خبرې په فرضیو متمرکزوي د ننګرهار د امنیتي ځواکونو چارواکي وایي په اسارک ولسوالۍ کې په 15 ورځنیو عملیاتو کې تر 500 زیات مخالف وسله وال وشلې په دې اړه ریپورت لرو دا د مدني ټولنو یو شمیر غړي دي چې نن په کابل کې په کونړ کې د وژل شوو افغان سرتیرو د وژل کېدو په عکس العمل کې مظاهره کړې و او د مرګ پر پاکستان شعارونه ورکول لا بلخ څخه هم د ورته مظاهرې ریپورت لرو او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر لاغه څرګندونه مو خبرو چې وای د پاکستان په هر برخه کې به د تروریستي بریدونو قاقمتونکي جواب ورکړي دا آزاد راډیو ده د ناتو مومن شوی ک د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک نشي ناتو به هم په افغانستان کې د خپل ځواکونو د حضور د دوام لپاره له افغانستان سره تړون لاسلیک نکړي اندریس فوګراس موسن د خبرداري نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې مخکې ورکه ټاکل شوې ده چې په دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان پر مسلې هم خبرې وشي نوریاس نوري له نور تفصیل سره
د ناتو عمومي منشي خبرداري ورکړ چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي د ناتو هیڅ یو عسكر بل 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې نشي د ناتو عمومي منشي ول داسې ښکاري چې افغان ولسمشر حامد کرزی دې ته تیار نه دی چې دغه امنیتي تړون لاسلیک کړي د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن دغه خبره نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې وکړه
اف د بایلیټرل سکیورټي اګریمنت between the United States
دای وای کډ امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز امنیتی تړون لاسلیک نشي په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د حضور په اړه به تړون موجود نه وي او که دغه تړون نه وي له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې د ناتو ځواکونه نه وي د ناتو عمومي منشي ول موږ تیار چې د جمهور ریاست له انتخاباتو وروسته لبل ولسمشر سره په دې مسلې کار وکړو او ناتو غواړي چې له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو ماموریت دوام ورکړي خو د هغه په وینا دا وزیر چې که موږ یو قانوني چوکاټ ونه لرو نو به د روان کال تر پایه هر څه له افغانستان وباسو د ناتو عمومي منشي په داسې حال کې په افغانستان کې د ناتو د احتمالي ماموریت د ختمېدو خبره کوي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما هم پینتاګون ته امر کړی چې د دې کال تر پایه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان ترتیب کړي په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو د ملکي استازي دی ویندوی مرستیال الکساندر ټیلر له ازادۍ روس سره په خبرو کې وویل چې دوی تمه کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون پر سر خبرې دوام وکړي هغه وویل د ناتو د غړو هیوادونو او په ایساف ماموریت کې شاملو هیوادونو د دفاع وزیران به سبا ته په بروکسل کې د افغانستان پر موضوع خبرې وکړي وزیران به طبعا له افغانستان سره د اړیکو او د هغې ځنډ په اړه چې ناتو او شریکانو د پلانونو د جوړولو په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي خبرې وکړي زه داسې انګیرم چې وزیران به په ټولو انتخابونو وغږیږي د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی هم په دې غونډه کې ګډون کوي، خو دا نه څرګنده چې هغه بل کومې اجنډا سره په دې غونډه کې برخه اخلي. خو ویل کېږي چې د بروکسل په غونډه کې به د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د ځنډیدو په اړه جدي بحثونه وشي.
و موردل چې د ناتو مهم منشیوي کده کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي، ناتو به هم په افغانستان کې د خپل ځواکونو د حضور د دوام لپاره له افغانستان سره تړون لاسلیک نکړي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون مسله پرون د ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما د ټلیفوني خبرو اترو مرکزی موضوع هم و. د افغانستان د جمهوریت سره چارواکي وایي د ولسمشر کرزي او ولسمشر اوباما د تیر شپې په خبرو کې کومه پریکړه نه ده شوې او ټولې خبرې په فرضیو متمرکز وي. اسد الله لودین له کابل نور تفصیل لري.
د افغانستان جمهور ریاست وای باراک اوباما له ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې یادونه وکړه چې کدای امنیتی سند ورسره لاسلیک نکړي، نو د روان میلادي کال تر پایه به هم د دې سند لاسلیک کېدو ته منتظر پاتې شي. د جمهور ریاست د ویان مرستیال فائق واحدی وای د دواړو ولسمشرانو خبرې تر ډیره په فرضي او متمرکز وي، او په ترڅ کې د امنیتی سند د لاسلیک یا نه لاسلیک په اړه کومه پریکړه ونه شوه. په یو شمېر راپورونو کې داسې ویل شوی چې باراک اوباما د امریکا دفاع وزارت امر کړی چې د روان میلادي کال تر پایه له افغانستانه د ټولو عسکرو د وتلو پلان ترتیب کړي. خو ښاغلی واحدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بیړني تدابیر هم تر اوسه د فرضي په شکل دي.
امریکایي لوري یعنی باراک اوباما وویل چې دا سند کېدای شي د روان میلادي کال تر پای هم لاسلیک شي. دا هغه څه دي چې خپل امریکا په رسمي اعلامیه کې هم ویلي دي چې دوی به تر هغه وخته ځینې بیړني تدابیر نیسي. دا خبره په دې معنی دي چې امریکا غواړي ل راتلونکي حکومت سره دا سند لاسلیک کړي. په دې خبرو کې د امنیتی سند د لاسلیک یا نه لاسلیک او د افغانستان د ټولو عسکرو د وتلو په اړه پریکړه ونه شوه.
د امریکا او افغانستان ولسمشرانو تیر شپه ټلیفوني خبري وکړې چې د جمهوریت ریاست په وینا تر ډیره په امنیتی سند د سولې په بهیر او انتخاباتو متمرکز وي. د جمهوریت ریاست چارواکي وای ولسمشر حامد کرزي په دې خبرو کې یو ځل بیا د سولې په عملی پیلې دوه ټینګار وکړ. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي کله افغانستان سره د امنیتی او دفاعي سند په لاسلیک کې څومره ځان راضي، همغومره به په دې هیواد کې راتلونکي ماموریت کوچنی او اهداف محدود وي. امریکایي چارواکي وای له 2014 کال وروسته د ځواکونو پاتې کېدل پلان ته ضرورت لري، او د دې پلان لپاره د امنیتی سند د سرنوشت معلومول مهم دي. په همدې حال کې ځینې امنیتی کارپوهان وایي چې د امریکایي چارواکو دا څرګندونه چې د خپل ټولو عسکرو د وتلو پلان ترتیبوي د امنیتی ځواکونو پر روحیه بد اغېز کوي. جنرال نورالحق علومی ازادي راډیو ته ویل له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل په دې معنی دی چې افغانستان د امریکا مالی او مانوي ملاتړ له لاسه ورکوي. له امریکایي چارواکو سربیره د دې هیواد ځینو سناتورانو هم د امنیتی سند د نه لاسلیک کېدو په صورت کې له افغانستانه د ټولو عسکرو د وتلو او مرستو کمولو خبره کړې. خو له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې دا ډول څرګندونې د سیاسي فشار یوه برخه ده او دوی به هیڅکله ورته تسلیم نشي. اسد الله لودین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار امنیتي ځواکونو د سړک په ولسوالۍ کې 15 ورځنی عملیات ترسره کړي چې د سیمې د خلکو او امنیتي خلکو په وینا وسلوالو ته درانه تلفات اړولي. دا رنګ دوی وایي په دې ولسوالۍ کې یو شمېر خلکو د وسلوالو پر ضد پاتون هم پیل کړي چې روان دي. خو د سیمې خلک وایي پاتون کوونکو ته که دولت امکانات ورنکړي نو لوی مشکل سره به یې مخ کړي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ راکړي.
د چهارشنبه په ورځ امنیتي ارګانونو په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې دوی د 15 ورځو په موده کې د حصارک په ولسوالۍ کې د افغانګړو ځواکونو لخوا ځانګړي عملیات ترسره کړل چې د دولت وسلوالو مخالفینو ته پکې درانه تلفات واوښتل. امنیت قمندان فضل احمد شیرزاد وویل چې د دې عملیاتو په پایله کې څه باندې 50 تنه وسلوال وژل شوي او 4 تنه نور زخمیان شوي دي.
زموږ ګډو ځواکونو وکولای شو چې په دې 15 ورځو کې دښمن ته 50 نفر تلفات واړی. د دشمن 50 هغه وسلوال طالبان چې په هغو کې وسلو کې هوانونه دا شکې 2 ملي متری توپونه راکټ اندازونه پیکا ماشینداران د و 50 نفر په شمول د دوی لمنځ تللې دي او څه هغه وسلې چې جوړې وي هغه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې دي.
خو دا چې دا عملیات په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په خاطر څومره بریالي ول، د سیمې قومي مشر حاجی محمد نبی ازادي رادیو ته د ټلیفون په لیکه وویل چې د خپل د عملیاتو پر مهال په یاد سیمه کې وو او په خبره دوی ته کرشمیر نه د معلومه، خو د وژل شو وسلوالو تر 50 زیات مړي په ولسوالۍ کې وو چې د سیمې قومي مشان ولسوالۍ ته ورغلل تر څو مړي مقابل لوري ته وسپاري.
نن دغه د جنگ صحنو ته ورسېدو او بیا چې عملیات وشول عملیات مکمل سرک تشکیل نه ده او مقصد د طالبانو ته مرګ نور زیاته اوښې ده او د وینا د خلکو بیا موږ د سپینګیرې پرون ولسوالۍ ته ورغلو د ولسوال صاحب ویلې چې دا مړي د خلکو ورکړي بیا شتخانې ته یې وظیفه ورکړي چې دا مړي هغو خلکو ته راټول کړي ورته ورې کړي. مړي نو واقعا انشاءالله لیدلي نه اوس د وینا او د خلکو وینا نه د 50 شاوخوا پورته وکړو.
نوموړی وایي د عملیاتو په جریان کې د یو ملکي وګړي په کور یوه مرمۍ هم لګېدلې چې له امله یې 3 تنه ماشومان پکې مړه شوي او 15 تنه نور پکې زخمیان شوي دي. د وایي مرمۍ د وسلوالو لخوا نه پر دې کور لګېدلې وه. خو دا چې د امنیتي چارواکو دا خبره څومره حقیقت لري چې په دې ولسوالۍ کې په سلګونو خلکو د وسلوالو پر ضد پاڅون کړی. قومي مشر محمد نبی وایي د پاڅون خبره رښتیا ده او خلک د وسلوالو پر ضد راپورته شوي، ولې په خبره یې چې کومې وسلې او امکانات چې دولت د سیمې خلکو ته ورکړي کفایت نه کوي او دا به ستر مشکل رامنځته کړي.
پاسون مسله خو مکمله صحیح ده، خو په دې شرط چې حکومت لکه دا کومه وسله چې ورکړي دا د هغه د جنگ مقاومت نه ده او پاسون د ټولې سړک تک د حالات او عالمیتون څخه قتل علایم تدا خلق او څنګه د خلکو نوم ډیر پازاب شوی او د خلکو نوم پازاد بیا عملیات خو اوس د سی ګټه رسولې خو شي دا پوسټ کوي نه شي وسلې کوي نه شي وسله کا خنجر کې پوسټ جوړه سو چاو کې پاس چاو کې لند ګټشلو کې ګلخېلو کې شنه کندو کې علي خېلو کې دا پوسټ نه وی جوړ شي خو کار وشو خو په دې شرط چې حکومت صحیح اکمال کې او صحیح شاند حکومت سره چور کړي دا ګور کفایت ول نه دا او دا خلکو د بنور جنجالونو هم زیات.
نو موړه وایي چې ری دواړه غاړي د سیمې قومي مشانو ته وخت ورکړي نو دوی کولای شي چې د روغې جوړې لارې په دې ولسوالۍ کې د ټاکنو لپاره امنیت خوندې کړي.
لا ازادي رادیو ناز موږ غواړی د مدني ټولنې یو شمیر غړو په کونړ کې د یو ویش افغان سرتیرو د وشل کېدو په خبرګون کې نن په کابل کې مظاهره او غونډې وکړې. دوی چې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول د نړیوال ټولنې وغوښتل چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالې له منځه یوسي. په دې اړه د ناجیې صفای راستولې رپورټ اورو چې د مظاهره چیانو په شعارونو پیل کړي.
د مدني ټولنو یو شمیر استادو نن په کابل کې د مظاهرو او اعتراضي غونډو په ترڅ کې له افغان ځواکونو نملاتړ وکړ او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالې لمنځه یوسي. یو شمیر مدني ټولنو په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د مظاهرې په ترڅ کې وویل چې نوموړی هیواد تروریستان روزي او افغانستان ته لیږي. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالې لمنځه یوسي. په ورته وخت کې زیات شمیر کابل خاریانو د مدني ټولنو بنسټونو د کابل خر په شارینه او پارک کې افغان امنیتي ځواکونو څخه د یوې غونډې په ترڅ کې خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی چې شمیرې سلګونو تنو ته رسیدل د افغان امنیتي ځواکونو په پلوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې او د وسلوالو مخالفانو په وړاندې مشخص سیاست نه لري.
د اردو امنیت او پولیس نه حمایت وکړو او د رئیس جمهور نه وغوړل سي هغه باید خپل سیاست مشخص کړي سي هغه موږ سره دي یعنی د خلکو سره دي د اردو سره دي د امنیت سره دي د پولیس سره دي او کله مخالفین سره دي د دې لپاره سي هلته مخالفین راځي موږ وژني د موږ ځوانان وژني او دی هغه ته د شهید لقب ورکړي.
د یک شنبه په سهار د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په دوو پوسټو حمله وکړه چې یو وشت عسکري ووژل او شپږ نورې لزان سره بوتلل. بل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو د مدني ټولنو لملاتړ څخه هرکلی وکړ. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی وویل چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو پراخ ملاتړ د امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړې کوي.
و مولیدل چې په کابل کې د مدني ټولنو یو شمیر استازو نن د ملي پوز دغه سرتیرو سره د خواخوږی په خاطر مظاهره وکړي چې په کونړ کې وشل شي. د بلخ د مدني ټولنې فعالینو او ګڼ شمیر مالونو د افغانستان د سولې لالي شورا وغوښتل تر څو د یادې شورا د ویان درستیو څرګندونو په اړه چې پکې اسامه بن لادن ته د شهید لقب ورکړ شوی بخښنه وغواړي. دوی هم په کونړ کې د غازی آباد د ولسوالۍ پیښه وغندله او یو مظاهره یې وکړه. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه تفصیل راکوي.
دا د څه باندې سلو تنو معلولینو غږ دی چې د افغانستان د ملي اردو په ملاتړ یې په لاریون لاس پورې کړی. وروسته له دې چې د یکشنبې په سهار د افغان دولت مخالف وسله والو د کونړ په غازی آباد سیمه کې د ملي اردو له شلو تنو څخه زیات سرتیري ووژل او شپږ تنه یې له ځان سره برمته کړل. د حکومت په وړاندې د امنیتي ځواکونو څخه د نه ملاتړ په خاطر د هیواد په مختلفو سیمو کې مخالفتونه مخ په زیاتېدو شول او زرګونو تنو په مختلفو ولایتونو کې لاس په لاریون پورې کړ. نن هم په بلخ ولایت کې له سلګونو تنو کسانو چې پکې ځوانان د مدني ټولنې غړي او د بلخ ولایت معلولین شامل دي دوی ټولو د ملي هردو په حمایت لاریون وکړ. یادو مظاهره چانو د سولې لالي شورا وغوښتل چې د دې بنسټ د ویان شهزاده شاهد څرګندونو په خاطر د بخښنه غواړي کوم چې پکې اسامه ابن لادن ته د شهید خطاب ورکړل شوی و. سید محمد یزان پرس چې د معلولینو په استازیتوب یې په دې لاریون کې غږ اوچته و د داسې وویل:
ما اظهارات مولوی شهزاده شاهد سخنگوی
د سولې د عالی شورا د ویان مولوی شهزاده شاهد خبرې دا چې اسامه ابن لادن ته یې د شهید لقب ورکړ په کلکو ټکو غندو او محکومو یې او ترې غواړو ته ټول افغانانو بخښنه وغواړي. همدارنګه د ولسمشر کرزي خبرې چې د طالبانو د حکومت د مهاجرینو چارو وزیر ته یې د سولې د قربانۍ خطاب وکړ دا هم غندو او لا ولسمشر غواړو چې نور د مخالف وسلوالو ته د ورور کلمې ونه
کړي.
دوی همدارنګه لا ولسمشر وغوښتل چې د افغانستان دښمنان او د سیمو د استخباراتو سره وابسته مخالفینو ته د ورور خطابولو څخه نور ډډه وکړي.
دا چې نن پیل شوی دی د ملي اردو په ملاتړ پیل شوی دی او دولت نه باید مخالفین ته برادر خطاب کړي او دوی ته شهید وایي.
د احتجاج کوونکو د مظاهره په پای کې یو پیکړه لیک هم صادر کړ چې پکې راغلی ول تر څو د افغان حکومت د امنیتي ځواکونو بل خصوص ملي اردو سرتیرو په تجهیز اولو پام وکړي او د کونړ د غازی آباد پیښې قربانیانو ته د سرتاسری فاتحه مراسم ترسره کړي تر څو یې په دې ډول لا کورنیو سره غم شریکی وشي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د پاکستان د کورنۍ شهر وسیر وایي کده پاکستان په هر برخه کې تورستان تورستي بری دونه وکړي دوی به غاخ ماتونکې ثواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستانی طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ د خبرو اترو یو بهیرم روان دی. زبیولا شفق په دې اړه له پیښور رپورت راکړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي که د پاکستان په هرې برخه کې تروریستان تروریستي بریدونه وکړي موږ به غاښماتونکي ځواب ورکړو. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د سې شنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپلې کابینې له غړو سره د کتنې پر مهال پریکړه کړې وه چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې اترې او عملیات دواړه په یو وخت روان وي. چودري نثار علي خان چې د چار شنبې په ورځ یې د پاکستان پارلمان ته وینا کوله همداراز وویل په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر هغې وروسته هوایي بریدونه وکړل چې وسلوالو طالبانو په کراچۍ کې پر پولیسو خونړی برید وکړ او همداراز یې هغه درویشت برمته شوي پاکستاني سرتېري ووژل چې په 2010 میلادي کال کې تښتولي وو. او په خبره یې په پاکستان کې تر وروستیو تروریستي پېښو وروسته صدر اعظم نواز شریف امر وکړ چې اوس دې په شمالي وزیرستان کې د میشتو ترهګرو پر ضد هدفي هوایي بریدونه وشي. کله چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل شوې او ورسره تروریستي بریدونه هم زیات شول نو صدر اعظم نواز شریف د دې ټول وضعیت څارنه په خپله کوله او د سولې کمیټه هم هغه ټاکلې وه. نو کله چې تروریستي بریدونه زیات شول نوموړي وویل چې نور بس دی، مذاکرات او بریدونه دواړه یو ځای نشي چلېدای، موږ د خپلو سرتیرو پر وژنو چوپ نشو پاتې کېدای. چودري نثار همداراز زیاته کړه چې د دوی حکومت له وسلوالو طالبانو سره په ښه نیت د سولې خبرې اترې پیل کړې وې خو هغه ورته مثبت ځواب ورنه کړ.
په داس حال کې چې په اوکران کې په ویکتوریا ناکویچ په سیلټون روان دی، د هغه د ځای په اړه بیلابیلې اوازې خپرې دي، خو یو شی روښانه دی او هغه دا دی چې د اوکراین د دې فراري ولسمشر لپاره انتخابونه په کمیدو دي. په اړه یې نور د ازادي راډیو د خبریال کلایر بیک په رپورټ کې اورو چې نور یاس نوري دروري.
اوکرایني اعتراض کوونکو د یانوکوویچ د مرګ غوښتنه کړې ده. د هیواد موقت حکومت د ګڼوژنې په تور د نوموړي د نیولو امر کړی دی او اوس د پارلمان غړي غواړي چې نوموړی په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږي. خو مهمه پوښتنه دا ده چې ویکتوریا یانوکوویچ چیرې دی؟ د فبروري د 28 شپې رئیس چې لرې شوی ولسمشر لکیف ووت، د هغه د ځای په اړه بېلابېلې اوازې خپرې شوې دي. د کیف څخه د وتلو په سبا نوموړی له ناڅرګند ځایه په یوه تلویزیوني مرکه کې راڅرګند شو. راپورونه وایي چې دی په شمال ختیځ کې د خارکیف په ښار کې و. نوموړي په دې مرکه کې وویل چې لا هم د اوکراین ولسمشر دی او هغه اعتراض کوونکي له نازیانو سره مقایسه کړل چې دا یې له واک لرې کړ. له دې وروسته د نوموړي د ځای ځایګي په اړه تایید شوي معلومات نشته. ځینې وایي نوموړی د دونستیک ښار څخه بهر د دې ښار په ختیځ کې یو ځای پټ دی. ځینې په دې باور دي چې نوموړی په سیواستول کې د روسیې د سمندري ځواکونو اډې ته قاچاقي تللی دی. ځینې نور بیا وایي چې نوموړی په یوې عصري کښتۍ کې د تور سمندرګي له بندره بالاسلاو ته تللی دی. په داسې حال کې چې د نوموړي سیاسي متحدین په ډله ییزه توګه له هغه لرې کیږي، د یانوکوویچ په وړاندې انتخابونه په کمیدو دي. داسې اوازې هم شته چې نوموړي په روسیه کې پناه اخیستې، د کوم هیواد حکومت چې له درې میاشتو خونړیو مظاهرو وروسته په اوکراین کې د رامنځته شوي موقت حکومت مشروعیت رد کړی دی. خو د یانوکوویچ لپاره دا وخت په موسکو کې هم د ملاتړ لیوالتیا کمه ده. په روسیه کې ډېر په دې باور دي چې کرملین نه غواړي نوموړي ته په پناه ورکولو له اوکراین سره خپلې مهمې اړیکې له خطر سره مخ کړي. روسی ژورنالیست او د تلویزیونی خبرونو چلوونکی ماکسین شوچونکا په دې اړه وایي موسکو به د یانوکوویچ او د هغه د کورنۍ لپاره د یو ښه بانی چلند ونه کړي او زما په فکر باید چې ونه کړي. نوموړی د اوکراین د ټولنې په ټولو طبقو کې د کرکې او بدبینۍ سره مخ دی. نن که څوک په څرګنده د یانوکوویچ ملاتړ کوي، دا د اوکراین د خلکو پارونه ده. د اوکراین د سیاسي ستونزو په وړاندې او د حقیقت په کتو چې په اوکراین کې د ملي سوسیالیستانو په څیر ځینې سیاسي ځواکونه شته چې موسکو ته د منلو وړ نه دي، زه فکر کوم چې موسکو غواړي په اوکراین کې تر یوې اندازې خپل نفوذ وساتي. بل هیواد چې فکر کېږي د یانوکوویچ لپاره به خوندي ځای وي، هغه بیلاروس دی. د دې هیواد واکمن الکساندر لوکاشنکو په 2010 میلادي کال کې د قرغزستان فراري ولسمشر قربان بیک باقیف ته هم پناه ورکړې وه. ویل کېږي چې د اوکراین د اپوزیسیون مشر ویتالی کلیچکو په ټلیفوني خبرو کې لوکاشنکو ته ویلي چې یانوکوویچ او نوموړي ته د نږدې کسانو لپاره د پناه ورکولو ډاډه وکړي. د ازادي راډیو د بیلاروس څانګې د سیاسي چارو خبریال یوري درکاخروست پدې اړوي
او لوکاشنکو سینوکوویچم بلی
لوکاشنکو له یانوکوویچ سره په ډیرو خو اړیکو کې نه و. که څه هم دا عجیب ښکاری، نو موري تر دې ډیر دوستانه اړیکې له خوانی مشر ویکتور یوشنکو سره درلودې. بلاروس او اوکراین په مهمه سطح سوداګري هم خپل کې لري. څومره چې باقی هفته پناه ورکولو خبره ده، نو دا د دې لپاره یو هڅه و چې په منځنۍ اسیا کې یو څه واک وخی. خو په دې سیمه کې دا ورته وره ده چې د روسیې په مخ کې رانشي. نو د یانوکوویچ ته په پناه ورکولو سره لوکاشنکو هیڅ نه ترلاسه کوي او ډیر څه له لاسه ورکولی شي. د اوکراین موقت د کورنیو چارو سرپرست وزیر ارسن واکوف چې په یانوکوویچ پسې د لټون مشري کوي وایي یانوکوویچ او ساتونکو یې هڅه کوله چې د دونستیک له لارې له اوکراین څخه ووځي، خو سرحدي ساتونکو یې د الوتنې مخه نیولې ده. د اوکراین نویو مشرانو ژمنه کړې ده چې نوموړی به عدالت ته راکاږي او د اتیا تنو اعتراض کوونکو د وژنې په تور به محاکمه کړي.
بلخوا د یو فرمان له مخې د اوکراین پوځي واک نوي سرپرست ولسمشر ته انتقال شو. دغه هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر په زرګونو پولیس په دې تور چې له مظاهره کوونکو سره بند چلند کړی له کاره ګوښه کړل. احمد شیبر او نور تفصیل.
د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف د یو فرمان له مخې چې نن د جمهوري ریاست په پاڼه کې خپور شو، د وسلوالو ځواکونو اعلی قمندان وټاکل شو. دا اعلان لږ ځنډ وروسته تر دې وشو چې د کورنیو چارو نوي سرپرست وزیر ارسین اوکوف د برکات په نوم ځانګړي پولیس لاخوا کړل. دغه 1500 کسیز ځواکونه تورن شوي دي چې د اوکراین د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې پر مظاهره کوونکو بریدونه کړي دي. بل لور ته لویدیز چارواکي وایي چې د اوکراین نوی حکومت د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري او چې یو ځل د دې حکومت تشکیلات بشپړ شول بیا به دا مسله وڅېړل شي. په دې ترڅ کې امریکا د اقتصادي متخصصینو یوه ډله اوکراین ته نن واستوله. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز چې په خپل په اوکراین کې دی وایي چې نن ناوخته به دی بیرته له اوکراین ولاړ شي، خو د متخصصینو دا ډله به په اوکراین کې پاتې وي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې هم د اوکراین مسله نن وڅېړل شوه. په دې غونډه کې د ناتو عمومي منشان رسفوګ راسموسن وویل چې اوکراین کولی شي چې له ناتو سره یو ځای شي.
یوکراین از ا کلوز اند
اوکراین له اوږدې مودې راهیسې د ناټو نږدې همکار دی. ناټو هم د اوکراین رښتونې ملګری ده. موږ دې ته چمتو یو چې له اوکراین سره د هغه په ډیموکراتیکو اصلاحاتو کې مرسته وکړو. راسموسن زیاته کړه چې په 2008 میلادي کال کې چې په بخارست کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې کومه پریکړه شوې وه چې اوکراین له ناټو سره یو ځای کېدای شي، هغه پریکړه لا پر خپل ځای ده. راسموسن بیا په اوکراین کې د روانو شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو اترو ټینګار وکړ. په اوکراین کې د درې میاشتنیو اعتراضونو پر مهال په لسګونو مظاهره کوونکي ووشل شول. ټاکل شوې ده چې د اوکراین د نوي حکومت غړي نن ناوخته د کیف د خپلواکۍ په میدان کې اعلان شي او بیا سبا ته پارلمان د اعتماد رای